د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم السلام علیکم د ریسات د خبرونې لوی برخه مو ازادي ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده البته په خبري برخه کې مو کندوز ته ورولو هلته د جګړو حال درکو او دا به هم ل چارواکو واوري چې یو شمیر وسلوال په کندوز کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور
فرا ولایت په خاکه سفید ورسواری کې د داعش دولس تنه وژل شوی په کونړ ولایت کې د جنود خراسان د ډلې د قومندان په ګډون وطن وسلوال وژل شوی او د برېټانیا له پرونی انتخاباتو وروسته نظر پختنې کوي چې محافظه کار ګوند د بری پر لور روان دی پورا خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د فرا ولایت امنیتي مسولان وایي تیر شپه د دې ولایت په خاک سفید ورسوالۍ کې پر هغو سنگرونو هوایي بریج شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوی ول د فرا ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې خیمې چې تور بیرغونه پرې زړول شوی و لمنځه وړل شوی د سمدیار په وینا په دې هوایي بریج کې د اسلامي دولت ډلې دولس تنه وسلوال وژل شوی او په سیمه کې د هوایي ټول مهمات او وسایل لمنځه وړل شوی تروسا داعش په دې اړه سندې ویلي خو د ډلې درې میاشتې مخکې ویلي و چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې دوی اویا تنه وسلوال ځای په ځای کړي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په وی غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وتنه وسلوال مخالفان وژل شوي د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د خاص کونړ او د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ غرنۍ سیمه کې برید کړی چې پکې د جنوبي خراسان ډلې وتنه وژل شوې دي سید خیل وایي په وژل شوو کې د کونړ لپاره د جنوبي خراسان قمندان حقیار هم شامل دی د زیاته کړه چې په برید کې ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه خبري رسنیو ته راپور نوای پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زازی اریوب ولسوالۍ د شګې په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په لوبغالي برید وکړ چې دوه تنه ځای پر ځای وژلي درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي دي ځینې عیني شاهدان وایي په ډزو کې درې مېرمنې هم ټپیان شوي دي د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دای هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان نه وسلوالو له ځانه سره بیولي او د راخوشه کېدو لپاره هڅې روانې دي د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران موجود نه ول او له امله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی دی تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی زمون غږ له ازادي راډیو اوري په بریتانیا کې له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پختنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره له دې چې ممکن سرګند اکثریت ترلاسه نه کړی شي خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی راپورونه وایي د پرون ورځې انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې په خلاف قوت وښود د بی بی سی لخوا په نظر پختنه کې څرګنده شوی چې محافظه کارانو د بریتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ خپلې کړې دي له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف د ساتلو په شمول د حکومت د جوړولو لپاره څو انتخابونه لري د لومړنیو ارزونو پر بنسټ محافظه کار ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له خواشینونکې نتیجې سره مخ شوی د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورزنګ د کاندیدانو پر وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ناکامي ګڼل کیږي د سکاټلند ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 ګټلې دي د ارمنستان جمهور رئیس سارج سارکازیان د امریکا مرستیال جمهور جو بایدن او نورو جګپوړو سیاسي او دینی مشرانو پرون د واشنگتن ملي کلیسا کې سل کال وړاندې د ارمنیانو د عامه وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړ د ارمنستان جمهور رئیس د سترې نړیوالې بشردوستۍ سولې او عدالت غږ وکړ او زیاته کړه چې د دې ارزښتونو د نشتون له امله نن نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د عامه وژنې او 1.5 میلیون ارمنیانو د ایستلو او د غرض په دوهم نړیوال جنگ کې د 6 میلیونو یهودانو د وژلو او په دې وروستیو کې په دارفور رواندا او کمبوډیا کې د نورو ډله ییزو نسل وژنو چاپیریال برابر شوی و د ارمنستان جمهور رئیس ویل د ټولو عادیانو د ارشاداتو پر اساس عدالت د خدای تعالی تحفه ده او د دې تحفې ردول ګناه ده عدالت دغه راز د بشري حقوقو اساس دی. د امریکا سنا پرون په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي له ایران سره په نړیوال اټومي تړون د سره غور وکړي او یا یې رد کړي. دا لایحه په سنا کې په نه اتیا موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب شو او د استازو مجلس ته واستول شو. تمه ده چې د یوې اونۍ موده کې به ورباندې وکیلان بحث وکړي. سپینې ماڼۍ وویل که چیرې د استازو مجلس دا لایحه تصویب کړي چې تمه هم کیږي جمهور رئیس باراک اوباما توشیح کړي. که چیرې له ایران سره معامله وشي د دې لایحې له مخې به د امریکا متحده ایالات پر ایران باندې لګېدلي بندیزونه تر دیرشو ورځو پورې جاري وساتي او په دې موده کې به کانګرس د معاملې د تایید یا رد په اړه پرېکړه وکړي. تهران په اصطلاح د ایران د اټومي معاملې د بیا کتنې دا لایحه غندلې او وایي ایرانی مرکچیان د یو دایمي تړون لپاره د نړۍ له شپږو طاقتونو سره کار کوي نه د کوم ځانګړي هیواد له کانګرس سره. او د روسي فضايي ادارې روز کوموس ویل یو بارونکي هوایي بیړۍ چې انسانان پکې نه وو او وینو شو کړی چې نړیوال فضايي تمځای ته ځان ورسوي د ځمکې مدار ته راستنه شوه او نن سهار د آرام سمندر له پاسه وسوځول شوه. د روسي فضايي ادارې له دې مخکې ویلي وو چې د دې بیړۍ ځینې وړې برخې ممکن ځمکې ته ورسیږي او ټوټې به په عادي ډول ځمکې ته د فضايي بیړیو د ټوټو د ستنولو له اندازې سره پلان شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. کندز ته الوتنې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوې دي، خو امنیتي چارواکي د جګړو پر مهال د لسکونو مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي او ډاډه دي چې دولت مخالفه وسلوال به پسې وڅپي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندز د امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او د کندز ښار اړوند د اوتمنځیو تلوکا دمشاخ او الچین سیمه له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنگیالي یو ځای ګډون کوي، خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندز له ګلتیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په استلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید ساحي ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنگیالي هم شامل دي. د حسیني په وینا په دې ډله کې یو میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندز امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو 3 کې په جګړو کې لږ تر لږه 15 دولت مخالفه وسلوال په کندز کې وژل شوي دي. بل لور ته د کندز چارواکي خبر ورکوي چې د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشۍ د وسلوالو مخالفانو یوه درویش کسیزه ډله په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندز راپور لري.
د وسلوالو مخالفو دغه ډله په داسې حال کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي چې له دوه اونیو را په دې خوا په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. د کندز والي محمد عمر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډلې له دوه کالو راهیسې د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولت پر ضد فعالیت کوه چې له ډیرو هڅو سره وتوانیدلو دغه ډله د سولې پروسې ته راولو.
دا یو ډیر نامتو شخص چې شیخ ظاهر نومیږي د زرخرید د کلي د ښار لپاره ډیر نږدې وو او همیشه یې کولی شو چې ښار یې ګواښولی وی او ستونزو سره یې مخامخ کړی وی، خو دې الحمدلله د حقیقت په درک کولو سره هڅه وکړه چې نور دغه لړۍ ته د پای ټکی کیږي.
والی همداراز پر نورو وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په همدې حال کې د دغه درویش کسیزې ډلې مشر شیخ عبدالظاهر نقشبندي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان آی ایس آی هغه دوه ځلې پاکستان ته دعوت کړی وو.
ما هغه څه چې ما ولیدل هغه رڼایي ماته وشول او ما دغه وغوښتل چې نور باید جنګ ونه کړم. ما نظام هو زه خپله دوه وارې آی ایس آی دعوت کړی یم، دوه دوه لکه کلدارې مې ترې اخیستي دي. کله وتلې یم سیمه او سیمکار ته اوسېد مې مات کړی دی او وتلی یم ماتې په خپله لار. هغه وویل چې تورخم ناپلو چې څومره قتل و قتال کېږي ودي کې خو پاکستان کې د خیر خیریت دي، افغانستان کې جهاز شته او په پاکستان کې نشته دی. دا خو واضح خبره چې زه علم نه لرم، سواد نه لرم، زه دا درکوم هغې نه درکي.
خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفو د دغه ډلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې ونیسئ. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي. په دې ادبي پروګرام کې هم تاسو ته فرهنګي خبرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپل شیرونو په واره کې خبرې کوي او خپل شیر راوړوي.
مجموع کې خدای سي او شیر په افغانستان کې اگر لیکل کیږي او نه داسې مشاهده سره لرلې شي او نه داسې تجربه سره لرلې شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال عصمت الله ظهیر د خپل ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت مرکې، فکری بدلونه مرکې او زما خلکو ته فکری خوراک مرکې، نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبړم.
لنډ حکایت او نور مطالبم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23مې ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سوار د میاشتې په 13مه نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منسوبینو لخوا ترلاسه شوی د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د کوشنی دورې د آثار په 4مه او 15مه میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منسوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18مه نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوی او تر ډیره موخه د شاعرانو فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپلو شعرونو کې ونغاړي او تر نورې ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه به راټول او د یو کتاب په ډول به یې ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرهنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرهنګیاتي منسجم شوې دي او دوی اوس ډیر په فرهنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظم شوې او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتې فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخي حل شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه وو. په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې تر څنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون تر څنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ تر څنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیبنخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تالیفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنې که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوراوختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شیرونو لس ټول ګلری بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شیرونه نورو ژبو ته هم ژباړلې دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شیرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو مکان او زمان د هنر داسې پچیان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایی کړي
پاچایی خو اوس پښنده کړي خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایی ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شیر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېشته.
بالکل بېخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شیر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو لکلونو کلونو اوسېږم، هغه څه چې ګورم، هغه څه چې وینم، هغه څه چې کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم، نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شیر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکه سر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شیر خوښ کړي او که هغه شیر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوش نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنې شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده، همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر زه داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه زه ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبره سره سلو کې دا موافق یم. زه دغه نو فکر په افغانستان ته له کوم ځای راغلی و دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه، کېدای شي ډېر دوستان ته علاوه لري یا علاوه نه لري که نه. زه یم شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره دي، بل چا له خاطراتو سره دي، بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده او که نه ګډېږي هغه د غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا شي زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلانی په اساس، او زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره وي، په ویښه د سره وي، په بیده د سره وي، په کار کې د سره وي، په بس کې د سره وي، په هر چېرته د سره وي.
بېکثیر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډیر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پریشي؟
دا خو به نور ډېر تلتون لري، خو زما ژوند هغه دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وو او هغه د ترجمانګانې داخیسې مې کولې. د دنمارک میشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په دنمارک یا په ټوله اروپا کې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره رقم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوسه پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاصه محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات ډېر کم وینم، بېخي کم.
کرا شو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی اعلان. زه د چایم پسرلی لاندې بیا انزور د ویژړې پښو سم لکه مخامخ بنده ته چې ورګوري هم ورګوري هم نه سوچ کې ډوبه لاندې پته او تر لاندې لاندې د تلیفون یوه شمېره لیکلې د زړې ونې په ډر ټینګ په پلاستیک کې اعلان دا د پرون نه لا هبل پرون کیسه مې وکړه نن هماغه اعلان ته یوه په منګ شپږ کلنه نجلۍ د پلار لنګیو پورې سیف ترپی او چیغې وهي دا جانه ژر ژر کوه زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړم د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده نن د نجلۍ سره وه غاړه غړی پلار تلیفون په غوږ ولاړ خو هغه بل لوري ته ګمان کوم تلیفون نه اخلي
ډېر ښه پکې صاحب صاحب ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري
نو دا ټول ته سر سره پای توپیر دی اغرې ده په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې اغر نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پیشو انزور دا ټول شای نه وي په افغان شعر کې لیکن ستاسو له شعر سره ستاسو د څو کاله پخوانی شعر سره څه تغیر لري
نو تاسو دا په دې کې څه تغیر لري
یعنی تاسو کفرزن د دوه کاله پخوانی یو شعر خپل راواخلی او دا اوسنی شعر د هغه څنګه تکیشته تصویر له نظره د عاطفه له نظره د احساس له نظره او د کلماتو له نظره آیا فرق پکې شته او کنه هغه پخوانی شعر دی پوښ شوی او هغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی
نو زه خو هغه د 20 سال څخه جواب ونشم ورکولای ځکه چې دا د خو لیکم یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فصل دی د احساس پرکلای دی زه خپل په خپل شعر باندې قضاوت زه خپل خو نشم کولای هغه د نه پیغام چې تاسو تجربه سره کوم د نو شعرام په خپل شعر قضاوت کولای شي کنه شي کولای یو ځنه شی چې هغه زما په شعر کې زما نظر محسوس دی هغه دا دی چې زه شعر لکه خو غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم اوس زه شعر ته ډیر زیات متوجه ما کلمه په کلمه ګورم ټکی په ټکی ګورم او څو څو ځله له نظر ته روم اضافي کلمې او اضافي قصې او دا هغه دا شانتي حکومت په خو هم شعر ولیکلو بس چې یاد کتاب چې ته برسېدلې او کمپیوټر ته برسېدلې او کله کله ولا مجموع ته هم درته رسېدلې او اوس هغه څو څو ځله شعر ګورم بیا بیا ګورم او بیا بیا اصلاح کولم دا یو شی دا شی زمال په نظر محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبره خو باید لستونکي په یاد کې پیدا کړي
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا بیا ګوري په خو هم بیا بیا دومره نه کاته تصادف یو امریکای لیکوال دی ناقد دی متاسفانه نوم زمایر شو هغه وایي چې تر ټولو مهم کرکتون کې د یو اثر په خپل پنځون کې دی او هغه سم نقد وکول شي حتی اوس په جنو زینو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپل لیکنو باندې نقد لیکي څه فکر کوي که تاسو په خپل شعرونو باندې یو نقد ولیکئ آیا ممکنه ده؟
یاره دا کار خو زه وکړم شم نه خو اکر دا تاسو له معلومات نه دی زه تمن نه خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی دا شی هغه دی دا کار سره و کی شی دا هغه دی افغانستان خو نمونه ډیر زیات پیدا کیدی شي او د دې بیا څه جذب پاتې دی نه هغه یعنی زه چې خپل هغه افغاني شی نه ګورم مثلا که زه اوس کې نه خپل ملي مجموعه باندې نه خپل کوم دا کار به هیڅ ډیر کوله شاوله کړي شي هر څه ډیر خو کوم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی
زه فکر کوم دا ګټور کار دی او دا خو هغه له هر نگاه مده ګټور دی
دا ګټور دی
څه چې هغه دې در تخپل چې ناس دی او دغه شیر چې دا شیر نخ دی مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریفي چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح شي دی
خو دلته یو خبره ده یو کلتوري مشکل لرو مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسیره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل داسې دی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شک کېږدي او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خود دومره به هغه دلته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه د یو شي د خپل شعر بدګڼه، مثلا که صرف سره بیانوم شاید ښېګڼه یې هغه دغه پنځوس هم بیان نه کړی شم که نه، یا هغه دغه همدا کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولس ته ګټه رسېږي کلتوري مسایل اړخ ته کړو او پښه پرې کېږدو؟
نو دا خو ښه کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل ونه و. یو وخت یوه نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. نجلۍ د پسرلی په یوه ښکلې ورځ واده شوه او پلار یې د خوشحاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشحاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمي سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. د به خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزو منوه چې میړه یې یو کاروبار لرلی. یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دې ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې یې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګري په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی، که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خو سر لا خبرې نوی تمامې کړي چې زلمی زومی وویل، زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بودا سړه سا وویسته ویې ویل، ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل، بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بودا وموسېده ویې ویل، ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا پخپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به پخپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بوډا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایې. زوم ټینګه ژمنه وکړه، او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله او نور بوټي یې وکړل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل، فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زومی ورته وویل، اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل، خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه را وی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل، ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دی د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل، زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړي دي؟ نجلۍ وویل، هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل، ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاوو سره راغله. پلار ورته وویل، کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاوو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر دی.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله ظهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی ظهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. ظهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ظهیر صاحب، ستړی مسې.
خیر اوسې و منصب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدوم.
ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ظهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی وې، او یو څه مناسبت او کېدې سپدی یو څه خبر راته وکي.
استاد کندار ته راغلم د عبدالقدیم پتیال په یاد یو غونډه وه د انارګل مشاعره ولا د هغه ورسته غزنی ته رالم د غزنی کلیواله د بیملګرو چون چې زه خود دې دغه نه هم خود دې دومره مینه ولا چې بخې زه د ټول عمر د پاره پورې وړی کړم یو غونډه نراته نیولې و نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم لیدلې خو مې دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلې نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړه ښه توګه وکتلو.
ظهیر صاحب له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپ دی په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد د شاعری او ټولګه می چاپ د په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي او داغه پڅنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی دا هغه سپسر پڅنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوې دی چا یاد کړی نه دی نه دلته په لوی وطن کې نه الته په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بنده مور باندې تیر کړلو د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې هغه مې د ځګ او د شګې په نامه باندې ژباړلې دي او څه مې د سي فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان طوفان څو افسانې مې نورې د ژباړلې دي په دې ورستي کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیب غوندی ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه وو د سیدی لکه خاص زما د چاپریال سره سرخی د وای صاحب د ماستر په نوم هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړل دی چې د غزنی ملګرو د راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپو د کرشن چندر یو څه افسانی مې راخستی دی هغه مې ژباړل دی د ساده تاسن منټو یو څه افسانی مې ژباړل دی یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده هغه مې ردخ کړی ده خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی لکه د ویل داروین چې هیستوري اف د فلسفي چې ځکه چې موږ پښتانه د فلسفي په اړه باندې ډیر غریب خلک یو هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی تقریبا 200 مخه لري د عبد الله ملک کتاب دی افغانستان جدید او قدیم هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلې دي قربان دي لګیم دغه سینه هم ناس کار ور باندې کوم
کور ودان زهیر صاحب زنه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیر کی تاسو چې کتابونه انتخابوي معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورایي چې دا اثر باید وژباړې
استاد یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین موسیدونکو په پښین کې تقریبا د 960 کال مخکې ما یو درې میاشتنی مجله را فایل کړله پلوشه چې پکې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي هلته ما و ژباړې ته فکر کوي بیا چې هلته یو څه موده مې د زیولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تیر کړ نو چې زندان را ووتم بیا رالم افغانستان ته نو بیا برته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر وسه پرې څلور کال کېږې درې میاشتنی یو مجله چلوم خو غټه په ملرنه زودې ته کوم چې ژباړې را مختکم زه د ژباړې انتخاب همیشه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تعامل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکری بدلون ورکي اغه ژباړې نه کوم چې اسیزم شخوند بر باندې ووم او خلګم زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویم دای چې مشته په ټولنیز او فکری توګه باندې مشته ګټه ورسی. مثال داسې در کوم د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه اری جی بي تولاړي. نو مام پروفیسور نسیم ازګزیته دا خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یاته پښتو کو یا لکه د کاپکان نوم ژوریدلی وو خو د څه شاکار یا ناول مژ نه درلود، نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمن ناول چې ولو هغه مم دغه نسیم ازګزیته وویل دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښت مرکی فکری بدلونه مرکی او پزما خلکو ته فکری خوراک مرکی، نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د مژ پښتنو ته ډیر بد ویل دي، کلم بني اسرائیل کې کله جرمنیانو سره جوړ کې کله چیش سره جوړ کې، نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو سره چې ما په لوی یواد کې ځکه دا لوی یواد چې د مشته د کیبلې سمبول لري، نو زوم چې چا د مژ سره وفا کړی هغه شی مژ وجبړو. یا زه د پښتو سره لکه لایک صاحب سوزری نانزور سلو ول پتسلو دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ایزده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبه تور کوم چې مش دغه معیار لرو. مش خالي د جنگجو خلق نه یو جون کې خلق نه، مش ونری خلق یو مهربانه خلق مینناک خلق.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلې؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلې. داسې مې کړی دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سمې ځینې شان انتخاب کړی دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړی دي، هغه مې وړی دي، او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړی دي، هغه مې ژباړلې دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لولو کې اوس بېګنا بندي د دربارونو ډېوې د شاعر سوغ یو دغه سی نور ځنې کسې چې دي هغه مجبړلې دی وړې دي. خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنې شان اوس د سی په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژبړم اردو دانانو ته وشکارک.
زهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو تکوي یا مې له پښتو بیا اردو تکوي شاعری هم کوي، یو شعر مراته ولولې؟
استاد ما خو بیا د غیبه ټراجډي د چډیر شعرونه مې نه زده کیږي، خو د سي ځنې ګډوډ بیتونه را یادېږي. د دې اثر انزورګر به رسموي چیرې لوینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل اثر ترجمان يم. یا استاد یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلع را په یادېږي. اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې حساب وکي د سړیو، ستاسو کلی زمو شار کې. استاد یو بل بیت را یادېږي چې سویرا یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سویرا یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نکړي. زهیر صاحب د پروفیسور صاحب راز محمد راز خوان تعالی دی او بخي د دوی آثار مو څنګه کړی دي؟ ټول مو چاپ کړی دي پات دي کلا.
استاد د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، وو دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورسی کوي چې مرکېدی استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه چیرنه یو فلسفه را ته ولیکله، نو استاد لګیم قرار قرار خو موږ کوم د اقتصاد عجبه غوندي ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سپیدا کولای، نو ان شاء الله دغه شان را پاتې ده د پښتانه افغان ولس امانت دا به در دوی سپارو تر دوی بیرسو.
خدای دې توفیق درکې زهیر صاحب.
مننه
او ډیره مننه،
قربان دي سم ډیر خوشاله سم.
خوشاله ډیر مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هغه
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیری تنزونو سوژي کلیوالي دي. لاغره وروسته ښاغلي هاشمي شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلي چې د سوژو له اړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سرلیکې دی، مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلوشو تلې مې د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول. یوله اصلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم، فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی موتر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه 15 کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشارې وکړې. زه نور پوی نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی، د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې 12 بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است، بعد از 1:30 بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په 1:30 بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما قتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي. درنو اورېدونکو، دا تنز چې تاسې واورېدل، تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتری مسول کسان کوم چا ته سي مراجعین ورزی او د هغوی کار په دې باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم سي په تنظیم بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای سي په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو سي وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا ها خوا وخت ضایع نه کړئ او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
شوګری دړې وړې شنا راشلک پستر کوکی می خوښه راشلک پستر کوکی می خوښه پستر زکیم خوکشا مست جتا دا پیر غلطو بشا رنگ و رنا دا ظلم تو بشا زما تک مل دلے بنتو بشا جن میں ننا غیگا غیگا خون کبنا راشلک پستر زکیم خوکشا راشلک پستر گوکی میں خوش آئے چت بل تم شو گری تڑے وڑی شنا راشلک پستر گوکی میں خوش آئے راشلک پستر گوکی میں خوش آئے
شیبہ پا شیبہ دورزی تازہ خبرونا راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تم میں نش
یادواله نوم نشه اخیستله حال تا خارد سراغونو اوخ کنشه تو یاواله غم ده نشه خارواله
دیواری نو میں واخلے پٹپو کے پغزل کے